او په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا کې د خبرونو لنډیسته نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومان د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته یولس میلیونو ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارل لې دې ادارې ویان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړی دی. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغه بې کیفیت غوړو د استفادې د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو د لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وزنډول چې د روسي دفاع وزارت ویل د موسکو پر فضایي د اوکراني وغه بي پيلوټ الوتکه وشتلې ده. روسي رسنیو دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څنګه په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف انتر سره کړی دی. په دې وروسته کې د څوهم ځل چې د موسکو هوایي ډګرونو د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لند لپاره فعالیتونه زندوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوی شتمنی ایران ته انتقال او مبادله په هدف تیرونه د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنی چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې 15 امریکایي زندانیان د آزادۍ دوه په بدل کې په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنی آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبد الرحمت خاکسار تیر شپه دی شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزو یا عبد الرحمت خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې یو اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وای چې په تیرو دو کلونو کې لکتر لګا اته دیرس مرسته کوونکې په افغانستان کې وژل شوې دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې دانیال اندریس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کپسول رمه نیټه و. په دې ورځ په کندوز کې په بیلا بیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خنړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتنې دادی چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپل میلمنو ته لمړی هم سیدی سپ خبرونه ته خره غلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړي توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب، سیدی صاحب زموږ قدر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی. اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطی ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند دي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي. سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي، اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي، دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنن ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع موثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته غاړه دی چې
متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي. او کور ودان سیدی سبروس په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا هم د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کوي؟
سلام نو درنښت لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي وسته، بلکې په تیر څلور شپږ کلونو کې تل په نشه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نشه کړی دي تل همغه ډلې وي چې د دوه وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړې دي. دا چې دوی دا کار ولې کړل، په افغانستان کې په تیر څلوېښتو کلونو کې ځانګړې توګه په تیر شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که هغه واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مایپاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی، کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي، یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټول هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورانو بحث راځي، نو پولیو د یو ملت، د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي د پاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د نورې قاعده موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوس نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان، یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خیګنې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خیګنې کارکونکو هدف ګرځي.
ګوره په لوی انزور کې هو په بلا بلا برخه کې همیشه د پښتنو د مسکیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول ده چې قدرت نیولای په پسر کې څوک اسان دي مشران دي، هغه ممکن او غواړي چې دا وضعیت او د دې واکمنۍ ادامه عمومي، اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل اغا جنګیالي روزلي دي په تیرو شلو پنځه ویشو دیشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوی دي، دا قدرت ته د رسیدو سره سم د یو عقیده نه ده بدله شوې، نه د یو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مدرم سطح یا کچه باندې چې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د په رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې، او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا فیصد دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي، اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوی دی هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بم وتړي. نو یو خو خپل همدغه کسان دي، خپل طالبان دي، هغه بیل دي چې یو ته نن مستقیمه څوک قومنده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي، بیل دي چې یو ته دا وایي چې یو ته شل کار دا وایي شوی دي، نن یو ته دا وایي چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د دې اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولر هغه نظام د شګو کور دی، نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترسره دلی فعالیت کوي، یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د لپاره یو څوک پناه ته اړتیا لري، نور ترسره دلی د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي نور ډلې بیا فعالیت نه شي کولای، بیا هغه پناهګار له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزارا مستقول د لپاره فعالیت وکي هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نن البته چې په هم نن البته
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم دا سې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې خکلی وبللې او په ځانګړي توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر اوی اتیا فیصد دي هغه شامل دی. راځي سید سیټه به دا بحث راځي کو چې دنیا هم په دې باندې لږه خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیخي هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتورانو وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتورانی چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي تر څو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي چې چیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کافلو پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نجاله. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودی رهبری او افقی رهبری وسطی او لاندې بیا صفوف، چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي، او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا سره چې هغه موټر دی، دا سره چې هغه کارمند دی، دا سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پراته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده، او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري، او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی، او د الله تعالی په ژوند مؤاخذه ور دی، او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د مشکلاتو سره مواجهه
ده. کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پر لپسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیون افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمی سوي دي. بل ورته کارکونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسان د خیریه بنسټونو کارکونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پیښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی، ځکه چې طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میرمنو په ځانګړي توګه د ویان ته زبیلا مجاهد مې څو واره دغه توجیه کړی ده، څو سوالي دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو 6 کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، د اوس ناڅاپه نشي کولای چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تیرو 6 کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځو، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تیرو 6 کلونو کې ټول هغه کارونه ټول هغه څه چې طالبانو کړی دي په هر نوم شاهد جنگ کړی دی همدغه سي دروازه ورته ویلي دي خپل خلک همدا شي غولول دي دا د اعتراف دی دی تاسو د نورو پر رسنیو په آرشیف کې دغه دلایل پاتل چې د خپل هغه لوړ پورت ټټفوري جنگیالو یو د د بغاوت مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي دا دی وینا ده نو دا په دې معنا چې په ټول مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په دروازه جنگولي دي خلک غولولي دي او د پردو د اهدافو لپاره اوس چې څنګه ولدي واکمنی کوي د انجینرانو د مکاتبو دروازه بندې د میرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه او په جامه کې د پکړو وړو کې د روپ د کاری محیط کې د سخت مداخله ده په دولت کې یا د دولت په وای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبی فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دی په خپل دریز باندې ولاړ دي هیڅ ډول انعطاف نشي د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکار دي الزاوري ورل کیږي هغه د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د ایمنګلی ټوپ کوي د دې
بل آزاد سپ کله په بشري مرستو باندې تم شو او څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب سي ځکه دا غوښونه موجود دي ارتیا ډیره ده
دغه کرنی چې دی دا کرنی هم دې ترازم دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي کله چې فاصله ایجاد کیږي تبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې د مرستندو ادارې چې د ټولې نړیوالې ادارې دي او دا نړیوالې ادارې بیا څنګه طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې خپل خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې تر اصله مزه دا مهم موارد دي او دا دې بای سوي دي چې بیا به همدغه مرستندو ادارې لکه اوس چې خپل فعالیتونه باندې لسره غور کوي تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل کله چې د ملګرو ملتونو شزینه کارمندان په روان باندې ولګېږي نو یو څو واره ولته د خپل فعالیت باندې لسره غور کوي او یا بل هواده د باندې لکم بل هوا بل هواده د همسایه هواده باندې فعالیت کوي چې څنګه خپل ما خبره لا د کسوی نه ده چې د خپل فعالیت په مرګ شکل چې د تر اوسه ادامه ورکړي که خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي نو لهذا دغه طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو او دیغو او همدارنګ د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق لبانې راپورونه خپاره کړي دي نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی نو دې په وړاندې کوم راپورونه خپاره شوي دي تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي دپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالېږي چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي دا سیګار راپور دی دغه راپورونه د دې باعث سوي دي او د دې باعث کیږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده هغه به اغېزمنه شي یا په منفي اغېز وکړي او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي دا شمېر د خدای نه کوي لکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړن ته په کتو دا ویره خورا ډېره ده چې دغه د مرستې به خورا ډېره شاغه سي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوګي سره کوم خلک لاس پورې باندې دي وو شمېر کې به خورا ډېره اضافه وایي
کور ودان آزاد صاحب د بحث د پښې بوتن کې د شوي راځي چې بحث سره راټول کو سیدی صاحب لتا صبح اول وورو چې څه کول په کار دی اوس خو دغه ستونزې ستاسو په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل چې باندې نه 20 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده د اندېښنې پر لپسې خودل کې که څه هم طالبان بیا د کشمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستي کمی نه کی زکه دبلیو اف پی تازه ویلی چې وو اتل کسانو ته مرستي درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستي تر لاسه کولې او وای چې کوم مرسته ورسره ونسی د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نور کسانو ته هم مرستي ودروي یعنی مرستي په کمی دودی څوشي چې بیرته مرستي را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وس
مزنه د مرستو کمیدل ثابت خبر ده د پاسه یو میلیارډ ډالر چې باید د مجموعه نور هم شو یو میلیارډ ډالر کمیږي چې دغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو وویل د خلکو ته مرستو مشرسلې خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکخان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي ترڅو چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کی پلیاز د خدای مکاتب خلاص کی هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږه باید منبر د حکومت نه جدا نکو مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درې دل د پوهې په مقابل کې درې دل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درې دل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی دې ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دین وانوړي په دې خاطر باندې دروغ نه وایل په کار دي ملت غولول نه دي په کار جبروتونه تیر شوي دي دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي او څه طالب یو شمېر مشران چې دا حقایق باندې پیږي او تدیر هدف پورې هغه منطق چې ورسره ول شو دی به توقف کوي خو موږ هم دي مخالف ناسو
کور ودان سید صاحب مننه او سلامات سی آزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي لکه د افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلویشت پنځوسو کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې لکه کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساره په تیر کې نه لیدل کېږي نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه د شپږه چې په نور هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی د همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او په دې اړه به هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسېږي د دې سره باید خبري وشي په متواصل ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم د خلکو چې د مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسېږي دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وزله کسان یا ټول افغانان به وزله دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي درېم به اصل چې ټول بحث به د طالب تور کېږي تر څو پولیس د طالب په واکمنې کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي د نړۍ داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی نو دغه ستونزو حل مستونزمن نه ناممکن ښکاری نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دا چې طالب باید تغییر ومومي ترڅو طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغه سي مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي بدبختانه
ډیر مننه سلامات اوسې اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن په هنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډیر مننه
ری پکو کو کو کے پل closer